는 아우아지아.
는 아우아지아.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نن او وضعیت پروګرام لرو په نننی وضعیت پورې په مربوطو موضوعګانو کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د تړلو په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د لسو هیوادونو عکس العملونو نه علاوه په افغانستان کې د لګیدلو سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره د چین د مخالفت موضوع او د سونور مسلو په حق له راپورټونه لرو خو اول تاسو ته بلنه درکوم چې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو امنیت شورا لسو غړو هیوادونو په یوه اعلامیه کې له طالبانو څخه غوښتي چې د نجونو تر شپږم پورته ټولګیو بندولو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. د امنیت شورا غړو هیوادونو اعلامیه کې ویل شوي چې تیره اونۍ په میلیونونو افغان نجونو وختي توی کړي او ملګري ملتونه نشي کولی چې هغوی ناهیلي کړي. په یاد اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پیغام روښانه دی، په افغانستان کې ټول نجونې باید ښوونځیو ته لاړې شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو هیوادونو زده کړې یو نړیوال حق، چېبکې د افغانستان نجونې هم شاملې دي. بللې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشره وایي چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو پریکړه به پر افغانستان داسې اغېزې وکړي چې د جبران وړ به نه وي. ډیبورا لاینز دا خبرې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره په کتنه کې کړي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم ویلي وو چې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره د ښوونځیو په پرانیستلو کې د طالبانو پاتې راتلل د ډېرې ژورې خواشینۍ خبره ده. ګوتیرش پر ټویټر په یوه بیان کې پر طالبانو د بېله ځنډه د ټولو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو غږ کړی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی خبرداري ورکړي چې د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو پر وړاندې یوازنی ګواښ دی. دې ادارې پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د ژمي په سړو، واوره او باران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانانو ته مرستې رسولي. د ملګرو ملتونو دې اړوندې ادارې مخکې خبرداري ورکړي چې د اوکراین جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیزه کړي او په دې ترڅ کې په جګړه ځپلي افغانستان کې چې خلک یې د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري هم د اړتیا وړ شیانو بیې لوړې شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعینو، مدني فعالانو، ښوونکو او یو شمېر زده کوونکو نن په کابل کې د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو بندېدو په غبرګون کې لاریون کړی. یادو معترضینو په نننی لاریون کې خویندې مو پرېږدي چې ښوونځي ته ولاړې شي. د دغه ځمکې د اوسېدونکو نجونو لپاره عدالت، عدالت، موږ کار غواړو، موږ درس غواړو، له تبعیض څخه خسته یو شعارونه ورکول. لاریون کوونکو په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو بندېدل وغندل او په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو خلاصولو غوښتنه یې وکړه. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن پرون د اوکراین او پولینډ په سرحد کې له ډېره امریکایي سرتیرو سره وکتل. دا په داسې حال کې ده چې مسکو ځینې داسې نښې نښانې ښودلي چې کرملین پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو په شا شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو یې تمرکز زیات کړی. ولسمشر بایډن د دې ناڅاپي کتنې پر مهال له لسګونو امریکایي سرتیرو سره روغبړ وکړ. بایډن پولینډ ته له تلو مخکې په بروکسل کې د اروپایي کمیسون له مشرې اورزولا فن ډیرلاین سره په ګډه اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به په روان کال کې له متحده ایالاتو څخه 15 میلیارد مکعب متر طبیعي ګاز ترلاسه کړي. اروپایي ټولنې هڅه پیل کړې چې د روسیې د ګاز پر صادراتو خپل اتکا کم کړي. روسیه وایي چې د اوکراین په جګړه کې 1,150 سرتیري له لاسه ورکړي. روسیې وروسته له دې چې څه باندې 3 اونۍ مخکې پر اوکراین برید وکړ، دا لومړی ځل دی چې په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې شمېر اعلانوي. د روسیې د پاوز جګپورو چارواکو پرون په مسکاو کې اعلان وکړ چې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته یاد روسی سرتیری وژل شوي او 3,350 نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د تلفاتو له هغو شمیرو سره چې نورو اړخونو ورکړي لوی توپیر لري. په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکي د روسي ځواکونو لخوا په ملکیانو او د دوی په وینا په ملکي زیربیناو بې سنجشه بریدونه او د چاودیدونکو موادو څخه کار اخیستل غندي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو څخه احتمالي سرغړونه بولي. د فبروري د میاشتې د 4 نیټې راپه دې خوا چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې وایي چې د روسیې په بریدونو کې لږ تر لږه 1,015 عام خلک وژل شوي او 1,450 ټپیان شوي. ملګري ملتونه وایي چې ښایي د وژل شویو او ټپي شویو شمېر تر دې هم لوړ وي، ځکه چې د جګړې په دوران کې کره ارقام راټولول ګران دي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت پرون په 15 افرادو او 15 ادارو چې د برما د پوځ سره تړلي دي تازه بندیزونه اعلان کړل. نظامي قطعې، وسلې پلورونکي، نظامي مشران او هغه شرکتونه او افراد چې د دفاعي سکتور سره سرو کار لري د متحده ایالاتو په نویو بندیزونو کې شامل دي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو په خیر راغلی. د خبرونو نه وروسته بیا هم اول موضوع د همدې لومړني خبر په ارتباط ده چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په هکله نړیوالو عکس العملونو ښودلي دي او په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 10 غړو هیوادونو د طالبانو د حکومت نه غوښتي دي چې د جنکو ښوونځي پرانیزي. کابل کې یو شمېر جنکو او خوونکو د خوونځیو د پرانستلو په منظور کابل کې نن دوی سړک ته وتلي دي، لاړو ته وتلي دي او مارش کړی دی او غوښتي دي چې مکتبونه بیرته پرانستل شي. په کابل کې د امریکا غږ خبریال اکرام شینواری په همدې اړه موږ ته رپورټ راکړی دی چې ساسه پام ورته راغلم.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د تیری چهارشنبه په ورځ د سړو سیمو د نوي 1401 لمریز تعلیمي کال د پیل پر مهال انجونو لپاره د یوې طرحې ته چمتو کولو د شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو پریکړه وکړه چې په وړاندې د افغانستان په دننه او بهر کې سخت غبرګونونه وښودل شو. د دغو غبرګونونو په لړ کې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې د دغې شورا د 3 دایمي غړو امریکا، فرانسې او برطانیا د استازو په ګډون 10 هیوادو په یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو له اسلامي امارت وغوښتل چې د ټولو زده کوونکو پر مخ ښوونځي پرانیزي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازې میرمن مونا جول چې د خپل ټویټر په پاڼه دغه اعلامیې د لوستلو ویډیو هم خپره کړي، ویلي چې دا د ناروی، البانیا، برازیل، فرانسې، ګابون، ایرلند، مکسیکو، برتانیا، د امریکا متحده ایالاتو او متحده عربي اماراتو په استازیتوب د اعلامیه لولي. میرمن جول ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه طالبان ته یو ګډ او متحد پیغام استي چې ښوونځي د ټولو پر مخ پرانیزي او په هیواد کې ټولو زده کوونکو او ځوانانو ته د زده کړو لپاره یو مسؤل چاپیریال برابر کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو هیوادو ویلي چې زده کړې یو نړیوال حق دی او په دې کې افغان نجونې هم شاملې دي. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ټولګیو د بندولو په اړه د طالبانو د اسلامي امارت پریکړه د دوی د کړو ژمنو خلاف بللې او ویلي دي چې د باثبات او خوندي افغانستان لپاره باید وړتیاوې له لاسه ورنکړل شي. د طالبانو اسلامي امارت د پوهنې وزارت خبرونه رئیس ویان عزیز احمد رایان امریکا غږ شنه اړیکې ویل چې د طالبانو د مشرتابه هدایت لمخی د اسلام د مقدس دین د اساسات او افغانی فرهنګ سره برابر یوې طرحې تر جوړېدو پورې به د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي د امریکسانی پورې بند پاتې شي. د نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو په غبرګون کې د شنبې په ورځ کابل کې په لسګونو نجونو ښځینه ښوونکو او د مدني ټولنې ښځینه فعالینو لاریون وکړ. دغو لاریون کوونکو د طالبانو له اسلامي امارت څخه ژر تر ژره د نجونو د بند ښوونځیو د پرانیستو غوښتنې کولې. د جولیا پارتی په نوم د دغې لاریون یوې ګډون کوونکي وویل چې امنیتي منصوبینو خبریالان د ښځو سره مرکو او فلم اخیستو څخه منع کول، خو بیا هم لاریون د کمې پیښې پرته د پوهنې وزارت سره نږدې پای ته ورسید.
موارد عمده که ملاقاتنامه بیان کردیم یکی باز شدن مکاتب است.
میرمن پارسی ویل کوم مسائل چې مونږی غوښتنه کوله په پریکټلی کې مخبری کړی چې تر ټولو مهمه غوښتنه مو د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو.
بحث ما مینه می بود
د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره دا په کابل کې د ښځو لومړنی لاریون دی. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا افغانستان کې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو د غوښتنې د مخه د دغې ټولنې عمومي منشي، د اسلامي هیوادو د همکارۍ ټولنې، اروپایي ټولنې او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر او افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي په ګډون افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادو ځانګړو استازو هم ورته غوښتنې کړې وې. تېره اونۍ د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، برتانیا، فرانسې، ایټالیا او ناروې حکومتونو او د اروپایي ټولنې استازو په یو ګډ اعلامیه کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه د طالبانو د اسلامي امارت پرېکړه وغندله او له هغوی وغوښتل چې په خپله پرېکړه دې بیا کتنه وکړي. بلې خوا، د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ په قطر کې د طالبانو اسلامي امارت چارواکو سره خپلې لیدنې کتلې. د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت لخوا د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستو په اعتراض کې لغوه کړي دي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن په وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو رهبر پریکړه وکړه او ویل چې د جنکو مکتبونه تر امر ثانی پورې بندي، مکتبونه بند شو او اعتراضونه شروع شو. د جمعې په ورځ د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي امیر کابلوف کابل ته تللی وو او د طالبانو د حکومت د چارواکو سره لیدلی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د لګیدلو سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخالفت څرګند کړی دی، خو ویلي دي چې د افغانستان سره بشري او انکشافي مرستې کوي. یو شمیر سیرور کې بیا وایي چې په افغانستان کې اقتصادي او سیاسي ګټې شته دي او چین په همدې لټه کې دی چې د سیاسي ګټو لپاره دوی دغه فرصتونه ولټي، مګر روسیه وایي په دغه حالاتو کې خپل سیاسي اهداف لري. په دې هکله یو رپورت لرو. د دینه روسیه نورې مسالې هم شته د نړیوالو مسایلو په ارتباط، خو اول د رپورت اساس پام راړم. روسیه خبرونه ادامه لري د مختلفو مسایلو په هکله رپورټونه لرو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په یو ناڅاپي سفر نن کابل ته تللی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای وانګي طالب چارواکو ته ویلي چې غواړي هر اړخیزي اړیکې پیاوړې کړي او د افغانستان سره د بشري او انکشافي مرستو داډ ورکړي دي.
په کې په سیاسي، اقتصادي، ترانزيتي، هوایي دهلیز، د وچ میوه پر لیست، سکالرشپونو، د ویزو پر وار کړي، د معدنیاتو په برخه کې، د کار د شروع کېدو پاسيفیک پروژه کې د افغانستان د برخي او غنو مهمو موضوعاتو باندې خبري وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاد زمیر کابلوف هم نن کابل ته تللی وو.
په ناسته کې په سیاسي، اقتصادي، ترانزيتي او د سیمه ییزو اړیکو په پیاوړتیا خبري وشوه.
خو څېړونکو وایي چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لټوي او روسیه بیا سیاسي اهداف لري.
دا غوښ فکر کوم ډېر تاکید ودایي چې په افغانستان کې د دوی په نظر یو ټولګړی حکومت اوسي چې دوی هغه ګټې چې دی لري په افغانستان کې هغه خوندي اوسي. نو په دې حالت کې د دوی راتک په افغانستان کې د خپل موضوعات سره د خپل تصادفاً د سفر فکر کوم د څه وخت واقع شو چې افغانستان کې د مکتبونو موسم د مکتب باید شروع شوی وي، خو له بده مرغه طالبانو خپل وعده سره وفا ونه کړه.
د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل شوی د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مارچ میاشتې په ورستیو کې په بیجنګ کې غونډه وکړي. څېړونکي دغه غونډه خوشبین نه دي.
متاسفانه دا به د افغانستان خلکو ته باره منفي تاثیر ولري، ځکه که ټرویکاوي یا بله غونډه چې هغه کې امریکا او غربي هیوادونه چې بډای هیوادونه دي او د افغانستان همیشه مالی مرسته کړې ده، هغوی نه وي د ګاونډي هیوادونو یا د روس او چین اشتراک په دې کې متاسفانه ډېر ارزښتناک نه دی. دغه هیوادونه افغانستان سره مالی مرسته نشي کوي څومره چې امریکا یې کوي یا نور غربي هیوادونه کوي.
بلخوا د اسلامي همکاري او سازمان غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې ل تر سره شوی غونډې وروسته په ګډ اعلان کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. دغه سازمان وایي په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدو او د افغانستان د ټولو قومونو په مشارکت سره تضمین کېدی شي. د سازمان اعلان وکړ چې نایجیریا په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره $1,000,000 مرسته کوي.
فکر کوم له افغانستان څخه ملاتړ په واقعیت بدل شوی دی. موږ د بهرنیو چارو وزیر او د اسلامي پرمختیایي بانک د چارواکو په حضور کې هوکړه لاسلیک کړه. مرسته شوې پیسې به اسلامي پرمختیایي بانک ته لیږدول کیږي چې نایجیریا لا دمخه ورته $1,000,000 لیږلی دی.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان باید د القاعده او داعش په شمول د هیڅ ترهګر ډلو د پټېدو په ځای بدل نشي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
دا آشنا رادیو د نن وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اروپا ته تللی دی او هلته د ناټو د همداشان جی 7 و بډایو هیوادونو او د اروپایي ټولنې د مشرانو په عالي غونډو کې په بروکسل کې ګډون کوي. د لویدیځو هیوادونو د مشرانو د دې غونډو هدف دا دی چې په روسیې باندې چې دا کوم بندیزونه لګول شوي دي دا بندیزونه نور هم سخت شي او زیات شي تر څو روسیه مجبور شي او دغه جنگي ماشين ته تاوان ورسیږي، مجبور شي چې هلته غاړه کړي. بل خبره ده چې دوی هم درنګ غواړي چې د روسیې د ګواخ په مقابل کې خپل پوزي او اتمي طاقت او وسلې غختلي کې او دغه ورتیا او په غختلي کولو باندې دوی خپل کې سره خبرې وکړي. په دې برخه کې د آشنا تلویزیون راپورټ تیار دی، دا ووري بیا وروسته نورو مسایلو باندې غږیږو.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناټو د سرمنشي په څنډو کې چې مخه یې پر روسیې باندې په اوکراین کې د جنگ د ختمولو لپاره د فشار زیاتول دي ولیدل. بروکسل د ناټو د سرمنشي ترڅنګ د اوسو نتیجې ودونو یا جی و مشرانو او د اروپای ټولنې د ویست غړو هیوادونو د غونډو کوربه هم دی. ولسمشر بایدن به په درې وړو غونډو کې ګډون کوي. لبلې خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د پنځمې پورز د ناټو سرمشي زته لکیف څخه د ویډیو په لیکوي نه وکړه او له دغه تړون څخه یو وختل چې اوکراین سره د روسیې پر ضد نور پوزیم راسته هم وکړي. هغه زیاته کړه چې د اوکراین پوز د ارغل په وړاندې خپل قوت وښود او اوس ناټو ته چې د نړۍ په کچه یو قوي تړون دی په کار د چې خپل قوت وښيي.
د اوکراین پاوز په نابرابر شرایطو کې لیوی میاشت راهیسې د مقاومت په حال کې دی. زه لیوی میاشت راهیسې همدای و غوښتنه تکراروم، اوکراین د خپل خلکو او خپل خارونو د ساتن لپاره له کوم محدودیت پرته ستاسو پوځي مرسته ضرورت لري.
ولسمشر بایدن د چهارشنبه په ورځ په دې هیله اروپا ته لاړ چې خپل متحدین د روسیې پر ضد نویو بندیزونو ته وهڅوي. که څه هم لویدیځ تر ډېره بریده په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په وړاندې متحد پاتې شوی، داسې هم ویل کیږي چې دغه اتحاد به هغه وخت وازمایل شي چې دغه جنگ عواقب د نړۍ په اقتصاد ناوړه اغیزه وکړي. د ناټو په ختیځو پولو کې تر راتلونکو 15-30 کلونو پورې د ځواکونو د شمیر زیاتول بل شک پرته په غوړو هیوادونو اقتصادي بوج زیات کړي.
We are united in condemning the Kremlin's
موږ د کرملین د یرغل په غندلو کې او د اوکرين له خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا څخه په ملاتړ کې سره متحد یو. موږ ژمنو چې په روسي باندې د دغه جنگ د پای ته رسولو په خاطر نور بندیزونه هم ولګو. موږ د اوکرين د خلکو او وسلوالو ځواکونو میړانه ستایو.
هغه زیاته کړه موږ ته په کار ده چې روسي د ګواښونو په وړاندې د خپلو اټومي وړتیاو په ګډون په خپلو دفاعي وړتیاو نور پانګونه هم وکړو. لبل خو د ناتو مشران د روسیې پر ضد اقدام په هغه صورت کې چې روسیا په اوکران کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي نه ردوي. خو د برېټانیا صدر اعظم وایي مسکو له وړاندې په اوکران کې ډیر وحشت کړی دی.
زه فکر کوم ولادیمیر پوتین د وحشت پر امن سکول سره لسر خطه تیر شوی دی. زه فکر کوم اوس په ناتو پورې اړ لري چې د اوکران وضعیت او د خلکو ناوړه حالت ته په پام سره د اوکران د خلکو د خوندیتوب لپاره څه کولای شي. موږ کولای شو په پوتین باندې اقتصادي بندیزونه زیات کړو او دا هغه څه دي چې په دې سرمشه کې ور باندې خبرې کوو.
لبل خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پالشنکوف د سکای نیوز له تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د روسیې ګواښول مناسب کار نه دی، ځکه دغه هیواد یو اټومي طاقت دی او کله چې یو اټومي طاقت سره د مقابلې خبره کیږي باید ټول ممکنه عواقب وسنجول شي. هغه همدارنګ د امریکایي چارواکو هغه ادعاوې هم رد کړلې چې ګواکې روسي ځواکونه په اوکران کې د ملکیانو په نخښه کولو سره جنگي جنایتونه ترسره کوي.
I don't think we're committing war crimes in Ukraine.
زه فکر نه کوم چې موږ د اوکران کې جنگي جنایتونه کړی وي. البته دا ما پورې اړه نه لري چې دغه ارزونه وکړم، ځکه زه حالت نه يم، تاسو حالت نه یاست. تاسو په هغه ویډیوګانو استناد کوئ چې ډېری جالي ګڼل کیږي.
په داسې حال کې چې په اوکران کې د روسي ځواکونو پرمختګ له خنډ او ځنډ سره مخامخ دی، دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ ویل مسکو له دې وروسته له غیر دوستو هیوادونو د ګازو د پلورلو په بدل کې یوازې روبل غواړي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو په اوکراین کې د جګړې په حق له د امریکا د متحده ایالاتو ازیابی داده چې د روسي پاوز په اوکراین د حمله راهیسې هلته جنگي جنایتونه کړي دي. امریکا هوډ کړی دی چې د دې جنگي جنایتونو د مسؤلینو سره به حساب کتاب وشي. د امریکا خبريال سیندی سین یو راپور برابر کړی دی چې اوریدو ته ستاسو پام را اړو.
په داسې حال کې چې روسیا په کیف او د اوکراین په نورو خارونو او خارګوټو کې په ملکی اهدافو بمباری ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي احتیاط کوي چې دا بریدونه د جنگي جرمونو په توګه ونه بولي او وايي د دې لپاره به اسنادو او پلټنو ته اړتیا وي. د امریکا سفیر بیت وان شوک د نړیوالو جنایتونو جاج اخلي. هغه 13 اونۍ د مشرانو جرګې لخوا تایید شو او د تکرړی په دوي مورزي مهم اعلان وکړو.
نن د بهرنیو چارو وزیر بلنکن یو بیان خپور کړ چې وایي د معلوماتو پر بنسټ چې تر لاسه شوی د امریکا حکومت ارزونه کوي چې د روسي ځواکونه په اوکراین کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي.
وان شوک وویل چې امریکا او ملګری د روسیې د ځواکونو په ماریوپول کې په میوزیم، روختون او خونځیو په ګډون د نورو ملکي ځایونو د بمبارو په اړه په خبرو شو عکسونو خفه دي. خبریالانو له هغې څخه وپوښتل چې آیا د جنگي جرمونو ارزونه د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پلي کیږي؟ وان شوک ورته وویل
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د روسیې د پاوز په څیر پاوز د مشرتابه یو لړۍ لري او په نظریاتي توګه مونږ کولای شو د نړیوالو قوانینو له مخې هغه څوک چې مستقیم مسول وي یا احتمالا ښکیل وي په دې کړنو کې مسول وګڼو.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال په امریکا کې د اوکراین سفیری اوکسانا مارکوروا میونخ ته نږدې د مارچ په میاشت کې په کال 1933 کې د نازیانو جوړ شوی لومړنی کیمپ یادونه وکړه.
لبه د مرغنن تاریخ تکراریږي او نن یو ځل بیا د اروپا په مرکز کې په اوکراین کې موږ د ظلمونو، نسل وژنې، د جنگي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه خبرې کوو.
د نړیوالو حکومتونو یو کارپو جین سٹارم سیت وای د جرمونو نړیواله محکمې د اوکراین په اړه سیډنا پیل کړی دا
لکه څنګه چې سفیر یادونه وکړه د نړیوالې محکمې څارنوال پلټنې پیل کړې دي او یو ډلې اوکراین ته هم لیږلې ده خپل هم هلته تللې او د ولسمشر زلنسکي په ګډون یې د اوکراینی چارواکو سره لیدلې دي
استونیا لیتوانیا جرمنی پولینڈ سلواکیا او سویډن ټول په اوکراین کې د احتمالي جنگي جرمونو پلټنه کوي
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1515.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي
دا آشنا رادیو د نن اوازیت د پروګرام درنوریدونکو د خبرونه یو څو دقیقې پاتې دي په اخر کې راځو یو صحی مطلب یا صحی مسلې ته د روغتیا نړیوال سازمان د پنځم به پورز د توبرکلوز یا ټي بي د نړیوال ورځ په موقع دغه ساري ناروغي په ضد د مبارزې مخنیوي او د ناروغانو د علاج لپاره د زیاتو پیسو د برابرولو غوښتنه کړې ده د جنیو نه د امریکا غا خبريالې لیسا شلاین رپورت را لګلې ده چې سلسله مان شایل ولي
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداري ورکړي چې د تبرکلوز یا نری رنځ په خلاف مبارزه دا وخت یو بحراني پړاو ته رسیدلې ده د کورونا د کوډنوس او با د خبرېدو په وجه هغه لاستراوړنی ځای شوې چې د دې ساري ناروغۍ نه د ناروغانو د ژوند د خوندي ساتلو په غرض په نړیواله کچه د 1500 نه هاویا المریض کال راهیسې حاصل شوې وي دا نړیوال سازمان وایي چې د تیرو لس کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره په 1500 نه نوي المریض کال کې د ټي بي یا نری رنځ په ناروغۍ باندې دخته کېدو لامل د ناروغانو د مړینې شمیر یو دم لوړ شو دا کال چې د کوډنوس دوبا د خبرېدو کالو په نړیواله کچه د روغتیاي خدماتو د خلل کېدو او د منابعو د کمبود په وجه برابر 1.5 میلیون ناروغان په نری رزمندي امر شو چې زیاتره مړینه د نړۍ د مخ په پراختیا هوادونه کې په ځانګړې توګه په ختیځ اروپا افریقا او د منځني ختیځ په جنگ ځپلو هوادونه کې واقع شوې د تبرکلوز د نړیوال پروګرام لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان ډایریکټره میرمن تریزا کاسیوا وای چې د نری رنځ پر ضد د مجادلې او د نو واکسینو او وسایلو د تیارول لپاره په کال کې لږ تر لږه 1.1 میلیارد ډالر ته اړتیا ده ترڅو WHO وکولې شي چې د 1400 مریض کال تر پای پورې نری رنځ یا ټي بي له نړۍ نه محو کړي
For every $1 invested to end TB, 43 is returned as the benefits
هر یو اضافي ډالر چې د نری رنځ پر ختمولو لګول کیږي په ایواز کې درست 40 ډالر ګټه رسیږي ځکه چې د یوې صحتمندې سالمې او فعال ټولنې ګټې زیاتې وي د 1409 مریض کال پورې د ټي بي پای تر سوال به د 2.8 میلیون ناروغانو د مړینې او د برابر 1.5 میلیارد ډالرو د ضایع کېدو د مخنیوي سبب سي
د روغتیا نړیوال سازمان وای چې په اضافي پیسو باندې به د 50 میلیون ناروغانو درملنه وشي چې په دې جمله کې 3.1 میلیون ماشومان دي او 2.2 هغه ناروغان دي چې وجود دي د نری رنځ د موجوده دواګانو په مقابل کې مقاومت کوي او هم به د نری رنځ پر مخنیوي او د روغتیاي اسانتیاو په برابرولو باندې ولګول شي د کمزورو وګړو د درملنې لپاره د WHO د نړیوال پروګرام مشره میرمن کیری وای نی وای چې هر کال په نړۍ کې 1.1 میلیون ماشومان او نوبالغ ځوانان پر نری رنځ باندې اخته کیږي
Unfortunately, less than half of these children and adolescents are diagnosed or reported, which means that there is a large detection gap. In addition,
بدبختانه لسم نیمایي څخه کم ماشومان او غټان تشخیص کیږي او یا په اړه رپورت ورکول کیږي د دې خبر مطلب دا سوچې د دې ناروغي درق لګول ترمنز یو غټه خلا موجوده ده سربیر پر دې چې په 1409 نیول مریض کال کې په تخمین
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. د افغانستان او د نړۍ د حالاتو په هکله مو د مختلفو مسلو په هکله راپورټونه او نظریات واورېدل. خبرونه ادامه لري. اوس لیلو مجانه حبیب عظیمی بل موضوع لري چې هغه به تاسو ته اعلان کړي. تشکر چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.